سات سره د مبارزه نوې د نوې ستراتیژي په اړه باندې نو تاسو له موږ سره ملتیا وکړئ. ورځ مو نیکمرغه.
وخت مازیګر سلور بجې شوې. روانه یو ساعت خبرونه چې تر 15 بجو پورې دوام کوي. پکې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې لخپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسه د سیمې پخوانی والي میخایل ساکاشویلی چې اوس نه د ګرجستان او نه هم د اوکراین تابعیت لري غواړي بیرته اوکراین ته ولاړ شي. دو اونیز خبرونه د ورکوشو عزیزان او د انصاف پلټه کې د خبرونه په دوهمه نیمای کې اوریدل شي. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو نن د قزاقستان په پلازمینه کې پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پیژندل سوې لرغون پوهې نانسی دوپلی پر مړینې خواشینی څرګنده کړه. د ناټو سرمنشوي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو محمد اشرف غنی او رجب طیب اردوغان نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي ولسمشر اردوغان په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړه او ویل چې ترکیه په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو ده.
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر اشرف غنی لخپل ترکی سیال سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان په سیمه کې یو فرصت ته زمینه برابر کړي چې باید ښه استفاده ورڅخه وسی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ 13 میلادي میاشت افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پیژندل سوې لرغون پوهې نانسی دوپری پر مړینې خواشینی څرګنده کړه. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د افغانستان د کلتوري او تاریخي میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د نانسی دوپری هڅې د قطر د قدر وړ ګڼلې دي. نانسی دوپری چې په خټه امریکایي والو اوږدې مودې راهیسې ناروغه و چې تېره شپه د 90 کلونو په عمر مړه شوه. په همدې تړاو په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ځانګړي شارج دفیر هوګو لارنس هم د میرمن دوپری پر مړینې خواشینی شولې. ویلی دی چې هغه له 1918 میلادي کال څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي اثارو د خوندیتوب لپاره نستړی کیدونکې هڅې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د میرمن دوپری مړینه یو ضایعه وګڼله.
د افغانستان د خلکو لپاره شاوخوا 60 کاله خدمت وکړ، کار وکړ، هغه د تعلیمي، فرهنګي او بیلابیلو برخو کې چې د دې نشتون د افغانانو لپاره او د دې ټولنې لپاره یوه ستره ضایعه ده.
میرمن نانسی دوپری ته د افغانستان لپاره د ارزښتمنو خدمتونو له کبله د افغانستان تابعیت هم ورکول سوی و. د جوزجان محلي چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د تحرکاتو له کبله زیات کسان په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي چې کافي خواړه او دارو درمل نه لري. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ 80% اوسېدونکي نورو سیمو ته کډه شوي. په درزاب ولسوالۍ کې دا مهال د داعش د تقریبا زر تنه وسلوال راغونډ سوي او حمله یې کړې. د امنیې قمندانۍ ته څیرمه پر سیمو هم کنټرول لري. د ولسوالۍ ښوونځي یې تړلي. 3500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي. د داعش په وسلوالو کې چچنیایان او پاکستانیان هم شامل دي. دغه ولسوالۍ چې 1,20,000 اوسېدونکي لري 80% یې نورو سیمو ته بې ځایه سوي. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې وسلوالو طالبانو او د داعش جنګیالیو د درزاب او قوشتېبې ترمنځ لار کې 3 مسافر برمته کړي دي، خو د جوزجان چارواکو دا خبر رد کړ. له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي 10 کسان هغه وخت مړه او 14 نور ټپیان شول چې په پنجاب ایالت کې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټریلر سره ټکر سو. پولیس وایي ټکر پرون وخت له یاشر ګوټي ته نږدې د مسافر وړونکي موټر د تیز سرعت له کبله سوی. چارواکي وایي 10 ور مړه شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. د پولیسو په خبره دغه کسان یو واده تر روان و. د ناتو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بی بی سي سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بې‌باکانه وباله او ویل ناتو باید د یو نړیوال ځواب برخه وي. د ناتو سرمنشي له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اټومي او د میزایل پروګرامونه ودروي او له نورو ازموینو ډډه وکړي. د ویل د شمالي کوریا وروستي اټومي او د میزایلو ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو ښکاره سرغړونه ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرامونو پر سر لانجه په تیرو څو کلونو کې د نړۍ تر ټولو بدو بحرانونو څخه ده. انتونیو ګوترش دا خبره له یوه فرانسوي ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې کړې چې نن خبره شوې ده. هغه ویلي دا تر ټولو جدي بحرانونو څخه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورسره نه و مخامخ شوي. د اوکراین پولیس نن د پولند سرحد ته څیرمه په خپلو پوستو کې په تحقیقاتو بوخت دي. دا په دسل کې ده چې تمه کیږي د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والي میخایل ساکاشویلی اوکراین ته ورسیږي. ساکاشویلی ویلي چې غواړي نن اوکراین ته ولاړ سي او یو ور بیا د اوکراین طبیعت واخلي. له ده څخه دغه طبیعت اخیستل شوی وو. که دی اوکراین ته داخلیږي دا خطر شته چې د ګرجستان د حکومت په غوښتنه ونیول سي یا هم د ضروري اسنادو او د کوم هیواد د طبیعت د نه درلودو له کبله یې اوکراین ته د ننوتلو مخه ونیول سي. او تازه اټکلونه ښیي چې د ایرما په نوم زورور طوفان د امریکا په فلوریدا ایالت کې ټمپا ښار ته مخه کړې ده. دغه طوفان د کیوبا او کرابین د نورو ټاپوګانو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لوري ته روان دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې له خپل ترکیې او قزاقي سیالانو سره لیدلي. دا شان په یو بل راپور کې اوري چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره په کتنه کې د دغه سازمان په بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانۍ.
همدارنګه د پیژندل شوي لرغونپو نانسي دوپری چې پرون د نوي کلونو په عمر مرشوه د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
د پنځوسو څخه تر شپېتو کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې یې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل.
دوه اونیزې خپرونې د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. هیله ده ملتیا مو وکړئ. مننه چې ازادي رادیو اورئ. اوس هم راځو د خپرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې له خپل ترکیې او قزاقي سیالانو سره لیدلي. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل استانې په اقتصادي برخو او انقره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي ک اسلام آباد وغوړي ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. اجمل تورمان پرې راپور لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خکولو په برخه کې هڅې کړي. د جمهوری ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د یکشنبه پورز د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
گوی همه جانبه با پاکستان هست.
خاقل مرتضوی وی افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایو سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا په ځانګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې په اړه چې له ازبکستان او قزاقستان له لارې له چین سره نښلي ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف استانې ته سفر وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپو رحمت الله اشرفي ورته ځواب وایي.
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هڅې وکړي، خو مثبته نتیجه ترلاسه کیدل ترې ستونزمن ښکاري، ځکه کلونو راهیسو ځینو هیوادونو غوښتل چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي.
په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمی برخو کې له همکارۍ څخه ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی. خو ولیدل شي چې دغه غونډه او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر غنی لیدنې کتنې د افغانستان د سولې په برخه کې څه نتایج له ځانه سره درلودلی شي.
بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان ولسمشر په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دغه سازمان د عملی اصلاحاتو د فعالیتونو د څرنګوالي او په کارونو کې د شفافیت غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له لوري د واحد او تاثیر لرونکو پروګرامونو په چمتو کولو هم ټینګار کړی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بنسټونو د استازو په حضور کې له دوی غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو کړنو او فعالیتونو په اړه معلومات د حکومت په واکې ورکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی ویلي د معلوماتو ورکړه به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو څرنګوالی روښانه کړي.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمانونو له لوري د یو واحد او تاثیر لرونکي برنامو غوښتونکي یو، او همدارنګه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د کړنو او فعالیتونو اړه معلومات حکومت په واک کې ورکول شي ترڅو د فعالیتونو ترسره کولو څرنګوالی روښانه وي او شفاف حساب ورکول رامنځته شي.
په دې اړه د افغانستان د جمهوری ریاست په ویبپاڼه کې راغلي دغه کتنه تیره ورځ سوي او په کې ټینګار سوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هیڅ بنسټ نسی کولای د دغه هیواد له وزارتونو سره د پروژو دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي، بلکې دا پروژې باید د کابینې په غونډه کې مطرح شي چې حکومت او خلک په جریان کې وي. ملګری ملتونه چې له کابل سربیره په یو شمېر ولایتونو کې هم څانګې لري په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، روغتیايي او بیلابیلو نورو برخو کې فعالیتونه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدما چې مموتو له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي دي چې د دغه سازمان اړوند بنسټونو کې به په دې اړه په راتلونکو پلانونو کار وسی. ښاغلی مموتو ویلي ملګری ملتونه له افغان حکومت سره د کار په طریقه کې بدلون او ګډې همکارۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر غوښتنه د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې په دې سره به نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ولري. د چارو کارپو قدرت الله ځواک وایي خغلی ځواکوای افغان حکومت باید په افغانستان کې د ټولو بهرنیو او کورنیو مرستندویو موسسو او بنسټونو کارونه وارزوي او د کارونو د ښه مدیریت په هدف ورسره له نږدې کار وکړي. افغان ولسمشر ویلي افغانستان د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او اروپایي ټولنې او ټولو بنسټونو سره د همکاري ښې اړیکې لري او د اصلاحاتو لپاره یې داسې شرط برابر کړی چې له افغانستان سره د یادو بنسټونو مرستې مشروطې وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست. د افغانستان اجرایي ریاست اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د پیژندل شوې لرغونپوهې نانسي ایچ دوپری پر مړینې خوشینی څرګنده کړه. نانسي دوپری په خټه امریکایي وه. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د 90 کلونو په عمر مړه شوه. فرشتې جلالزی د هغې د ژوند په اړه لنډ رپورټ برابر کړی او د اورېدو بلنه درکوم.
کله چې مې نن خبري اژانسونه کتل چې د نانسي دوپری پر ژوند دا رپورټ درته برابر کړم، زما لپاره په زړه پورې وه چې د دې ژوند له سره معمولي نه و. د نانسي دوپری مور او پلار امریکایان وو، خو دا د هند په جنوبي ایالت کیرلا کې زېږېدلې وه. نانسي دوپری په 1908 میلادي کال کې په کیرلا کې وزېږېده. خپل کوچنیوالی یې په هند کې تیر کړ او کله چې ځوانه سوه د امریکا په معتبر پوهنتون کولمبیا کې د چینایي ژبې زده کړه وکړه او د خپل ژوند له رښتینې مینې سره په افغانستان کې مخامخ شوه. د هغې یو مشهور کتاب دی افغانستان اوور ا کپ اف ټی، یا د افغانستان خبرې له یوې پیالو چای سره. د ډیر نور کتابونه هم لیکلي دي. دا په 1912 کال کې کابل ته ولاړه. هغه مهال د دې خاوند د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې ډیپلوماټ او په افغانستان کې ماموریت درلود. د افغانستان سره نانسي دوپری آشنا کړه او دا شایي نه پوهېده چې تر مرګ به په همدې هیواد کې پاتې شي. د ګارډین ورځپاڼې لیکلي نانسي دوپری افغانستان ته تر رسیدو وروسته د امریکا د سفارت له کافیګانو او تشریفاتي ژوند ستړي سوه او خپل ځان ته نوې کور انتخاب کړ. هغه په کابل کې له تاریخ او لرغون پیژندونکو لوی دوپری سره تر آشنایي وروسته له خپل ډیپلومات خاوند څخه طلاق واخیست، ورڅخه جلا سوه او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به یې افغانستان کور وي. نانسي دوپری د ژوند په وروستیو شیبو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز مشري کوله چې د لوی دوپری د فکر پر اساس تاسیس شوی و. نانسي دوپری په 2010 میلادي کال کې له ګارډین سره په یو مرکه کې ویلي وو، کله چې زه له خپل خاوند جلا شوم او له لوی دوپری سره مې ژوند پیل کړ، نو موږ په کابل کې په یو لوی جنجال بدل شوی وو. پر افغانستان د شوروي له یرغل سره د نانسي دوپری ژوند لا زیات ستونزمن شو، ځکه د هغه وخت حکومت لوی دوپری زندانی کړ او وروسته یې دواړه له افغانستانه وشړل. خو نانسي او لوی ډیر لرې نه ولاړل، غوی په پېښور کې کار پیل کړ. د نانسي او لوی دوپری یو لوی کار د هغو کتابونو او لیکونو او اسنادو راغونډول و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې خلکو له دولتي مطبعې، کتابتونونو او آرشیفونو راایستلی وو. د اور بلولو لپاره یې کارول، دکاندارانو پاکټونه ورڅخه جوړول او ځینې خلکو د سرک پر غاړه خرڅول. د نانسي دوپری او لوی دوپری د مینې له خبرو او غوغا سره ملګري کیسه په 1909 میلادي کال کې چې لوی په پېښور کې مرسو نیمګړی سو. نانسي خپل کار ته دوام ورکړ او د راغونډو کړو اسنادو، کتابونو او تاریخي لیکونو له 300 بوریو سره کابل ته ستنه شو. هغه د مالیه له وزارت څخه پیسې او د کابل پوهنتون څخه ځمکه واخیسته. ټول ارزښتمن آثار چې دی ورسره راوړي وو په انټرنیټ کې ثبت شول او ذخیره شول او په افغانستان کې د اکاډمیکو معلوماتو د مرکز لکه څنګه چې شای لوی دوپری هیله درلوده په جوړولو بریالی شو. نانسي دوپری د ژوند په وروستیو کلونو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې کابل غمجن دی. دی ویلی وو دا هغه زما پخوانی کابل نه دی، خو زه غواړم چې هغه کارونه چې لوی غوښتل ختم کړم او هغه کارونه پر ما لوی دي. نانسي دوپری ګارډین ته ویلی وو لوی ما ته لوی بوټونه پرېښي او زما وړو پښو ته یې ډکول ګران دي.
پام دې موضوع ته کېږو. نانسي دوپری د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو په برخه کې خورا زیات کار کړی دی. احمد تکل د مرحوم دوپری د هڅو په اړه د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر پوهن رسول باوري سره مرکه کړې. ښاغلي باوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د دې خواخوږې مېرمنې د خدمتونو یادونه وکړه.
تر هر څه لومړی فرهنګیانو ته او هغه کسانو ته چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي دې خبر د اورېدو تسلیت وایم. نانسي دوپری د افغانستان په اړه د هغه څېړونکو د شمېرو څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناء توګه دا دی چې هغه د 50 څخه تر 60 کالو د په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه اثارو کې چې ولیکل په هغو کې ثبت خوندي کړي دي.
هغه اثر چې د خلی دی او په و کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لرغونی تاریخ خوندې کړی کده دی و یادونه وکي
د لومړي ځل د پاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د ننشي دوپری د خو خپور شو او هغه ملي او نړیواله سطح باندې خلک تورو پیژندي. دوهم د افغانستان تاریخي ګاید تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټول ولایتونو په اړه باندې یو ستور دی چې د خپل کړیو د خپل ګرځېدلې ټول ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په هغه کتاب کې خوندي شوي دي. درېم کتاب چې هغه ډېر مهم دی هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې دا څور خپل په دې ژبه پوهېدلې د افغانستان د تاریخي ابداتو په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه وروستی کتاب چې مختصر دی خپور کړی وي دا ټول عمومي معلومات څخه به یو مختصر غوړچان جوړ کړی وو چې هغه بیا ډیر لنډ معلومات ته لري به دي په اړه پیژو چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټول ولایتونو استثنا کې څو ولایتونه پاتې نو د ټول ولایتونو په اړه باندې چې څه اوبیداتي هغه معرفي کړی دي او دا ټول مهم اثر دی.
خغلی باوري د افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې ویل کیږي چې میرمن دوپری د تنظیمونو یا د ښکېلو ډلو له مشرانو سره په دوامدار تماس کې ودې لپاره چې د افغانستان موزیم او تاریخي آثار وژغوري. په دې اړه دقیقا ستاسو معلومات څه دي؟
د خبره همداسي و همداسي چې په خوا د امن په وخت کې د افغانستان د آثارو د ساتنې او پالنې او د مرشکول لپاره هڅې کولې. د جګړو په کلونو کې هم د خپل هڅو په دوام ورکې پرله پسې یو بیل کې تاسو ته یادوم چې د جګړو په ترڅ کې د کورنۍ جګړو یا د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې اوازه خبره شوه چې د افغانستان د کلاتفي اثر چې ترېنې دي نه اویا کال نو نه سو نه اویا کال کې د شپړونو په ترڅ کې ترلاسه کړي وي چې شمېره تر یو جزر زیات تلی اثار تر رسیدي اوازه شول چې دا اثر د دوو جنگو جنگي الوتکو په بدل کې اوکراین ته ورکول کیږي. همدا دلیل چې دا رال او د ټول خطرات په منلو سره دلته زیات شمیر په فرهنګیانو ته دا ذهنیت ورکړي او د دې سره خبرې وکړي. دلته په هغه مهال کې یو کمیسیون د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې کمیسیون دا رال د کمیسیون د خلکو سره خبرې وکړي
د کوم
کلو چې دا معامله ونه شوه. دا د درس او درایو څلور اویا کلونو خبره ده چې کومه دا دغه محل چې افغانستان کې کابل شهر کې ترجمه جګړې روانې خو د دغه شوازو راپورټ کې دوه سره سم رالن او دلته د فرنګیانو سره یو ځای خبرې وکړې او بل اخر د معاملې مخه ونیول شو. البته موږ هغه محل د هغه وخت دفاع وزیر خدای بخښلی مسعود سره د همدې مسلې په اړه باندې دا کمیشن د دې نانسی په شمول تماس نیوي او ورسره کښې نشته چې هغه اطمینان راکړي ویل چې دا اثر به خوندي وي لکه په خوا چې و همداسې ورسره به خوندي پاتې شوي دي او دا د هغه فشارونو نتیجه وه چې د دې په وسیله په ملي او نړیواله سطحه باندې مطرح شو.
د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې په افغانستان کې نوی نظام راغی په دې ترڅکی د افغانستان د ځینو لرغونو آثارو په ستنولو کې له د نړۍ له بیلابیلو برخو نه د نانسي څونډه و
د خسن نانسي هغه فرهنګ پاله و چې هغه نه وایي دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول بلکې هغه فعالیتونه هم اورګنایز کول چې زموږ ولې چې هغه به د نورو موسسو د خاصخه د افغانستان په دننه کې ستره کېدل. دا ډیره ښه هم اهنګ کوونکې وه د هغه مرستندویو هیوادونو او مرستندویو موسسو چې فرهنګي چارې یې پر مخ بیولې د افغانستان لپاره.
د پیژندل شوی لرغون پوهې نانسي ایج دوپری د فعالیتونو په اړه مو مرکه اورېده. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د نویو کلونو په عمر مړه شوه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې پر همدې سپه واوري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا د سیمې پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې اوس نه د ګرجستان او نه هم د اوکراین تابعیت لري غواړي بیرته اوکراین ته ولاړ شي او د دې هیواد د تابعیت اخیستو لپاره په محکمه کې خپله دعوه مخته یوسي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اډیسا د سیمې پخوانی والی میخایل ساکاشویلی نن د ځمکې له لارې له پولند څخه اوکراین ته ننوځي. د اوکراین پولیس هم له دغې ګډې پولیس سره د تیارسۍ په حال کې دي. نه څلوېښت کلن ساکاشویلی ویلي ټینګ عزم لري چې بیرته اوکراین ته ولاړ شي، خو د دې خطر هم شته چې اوکراین ته له ننوتو سره سم د ګرجستان د حکومت په غوښتنه ونیول شي، یا هم ښایي ورته په دې خاطر چې هغه بې وطنه دی او لازم اسناد نه لري د ننوتو اجازه ورنکړل شي. تبلیسی ساکاشویلی چې نه کاله له 2004 تر 2013 کاله پورې د ګرجستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې، د خپلې واکمنۍ په موده کې له قدرت په ناوړه استفادې او د ملکیتونو په اختلاس تورن کړی او د هغه د نیولو او ورسپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه د سیاسي انګیزې له مخې پر ده لګول شوي دي. ساکاشویلی په 2015 کال ګرجستان او اوکراین ته ولاړ چې د دې هیواد له لویدیز پلوي حکومت سره د اډیسا د سیمې د والي په توګه دنده ترسره کړي. هغه په 2015 کال کې چې کله یې د اوکراین پاسپورټ واخیست، د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ، ځکه هغه هیواد دوه ګونې تابعیت ته اجازه نه ورکوي. ساکاشویلی د 2014 کال په نومبر کې وروسته له هغې د تبلیسي د والي په توګه له دندې استعفا وکړه چې د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنکو سره یې اختلافات پیدا شول. پروشنکو هم په جولای میاشت کې چې کله نوموړی له اوکراین بهر په سفر و، د اوکراین تابعیت ورڅخه واخیست. ساکاشویلی ویلي بیرته اوکراین ته د دې لپاره ځي چې د دغې پریکړې پر ضد په محکمه کې دعوا وکړي او سیاسي فعالیت بیرته پیل کړي. ساکاشویلی دغه راز ویلي په اوکراینی پاسپورټ سفر کوي او هیله مند دی چې له پولیس سره د اوکراین یو شمېر سیاستوال او د پارلمان غړي او هم د هغه د ګوند په زرګونو پلویان چې ده په اوکراین کې تاسیس کړی د ده هرکلی وکړي.
دا نور راپورونه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com، همداشان www.facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یو بل موضوع ته چې زموږ همکار پرې له پکتیا څخه رپورټ رالېږلی. په پکتیا کې د سلو یتیمو زده کوونکو لپاره د حماس خیریه بنسټ او اسلامي دعوت ګوند ولایتي دفتر لوري په شریک ډول په شخصي غونځي کې د وړیا زده کړو زمينه برابرېدو په موخه د دواړو ادارو لارې کاغذونه لاسلیک شول. نور حال د داوود تپان پر راپور کې.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د حماس خیریه بنسټ په نوم یوې شخصي ادارې د یتیمو بې سرپرست ماشومانو د راتلونکي روښانه کېدو لپاره د دعوت په نوم په شخصي لیسه کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړه. د حماس خیریه بنسټ مشر ډاکټر عبدالهادي حماس رسنوي ته د قرارداد لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې دوی دغه سل یتیم او بې سرپرست ماشومان د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاب په مالی ملاتړ په ښوونځي کې شامل کړي او د زده کړو تر پایه لګښت
نن د حماس خیریه بنسټ په وړاندیز باندې د دعوت اسلامي ګوند په توافق باندې داسې یو ستره پریکړه ترسره کیږي چې هغه سلو یتیمانو بې سرپرست ماشومانو ته په شخصي ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابرېږي. د دې ټول لګښت به د دعوت اسلامي د ګوند مشر ښاغلی استاد سیافر کوي چې موږ څومره محاسبه کړې ده. یو شاګرد باندې تقریبا 1.5 افغانۍ د میاشتې راځي چې دا په کال کې تقریبا د سلو نفرو 1.5 لکه کیږي او دا چې تر پراغت زموږ د توافقنامه د دوی سره ده د دې ټول لګښت 14.2 میلیون افغانۍ راځي.
دا هم ویل چې دوی په لاس کې دومره امکانات نه لري چې دې ټولو ماشومانو ته پرې د هغوی د ضرورت وړ نور لازم مواد لکه د کتابونو کالیو او بوټانو مصارف وکړي، خو تمه لري چې د سیمې تجاران به سر دې برخه کې همکاري وکړي. د اسلامي دعوت ګوند د سویل ختیځ دفتر مشر عبدالحنان حق ورین وویل چې دوی په خوا هم ورته همکاري کړې دي او بې سرپرست ماشومانو ته په ښوونځي کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. خو دا په لویه کچه یو کار و چې په لوړ لګښت سره د عبدالرب رسول سیاب په مالی ملاتړ ترسره کیږي.
یو شی چې ډاکټر صاحب یادواري نه کړله هغه به زه یادواري کوم، چې په دې کې د حماس خیریه بنسټ هم یو ونډه اخیستې ده. پاره د شاګردانو ته کتابونه او یونیفورم دا دوی اخلي، یعنی دا شاګردان له هر څه خلاص، ترانسپورټ او فیس چې ده دا استاد پرې چې یو ری شروع سی بخیر اصل نمبر پوره سی، بیا کنور کسان پاتیو هڅه به همدای ان شاء الله چې نورو تم زمينه برابر
د داموئل چې د اسلامي دعوت ګوند لمشرتابه او غړیو څخه په دې ولایت کې د نورو علمی پروګرامونو د پلي کېدو غوښتنه هم کړي او په راتلونکي کې به نور پروګرامونه هم پلي کړي.
وخت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی درته سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست یو ویاند وایي چې د ترکیې ولسمشر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد یې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس د پیژندل سوي لرغونپوهې نانسي دوپري پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. میرمن دوپري چې څو لسیزې په افغانستان کې تیرې کړې، تېره شپه د 90 کلونو په عمر مړه شوه. د جوزجان ولایت محلي چارواکي وای په درزا ولسوالۍ کې د داعش ډلې د تحرکاتو له کبله زیات کسان په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي چې کافي خواړه او درو درمل نه لري. د درزاب سرپرست ولسوال د یکشمې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د ولسوالۍ 80% اوسیدونکي نور سیمو ته کډه شوي. له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي 10 کسان هغه وخت مړه او 14 نور ټپیان شول چې په پنجاب ایالت کې یو مسافر وړونکي موټر له یو ټیلا سره ټکر شو. د ناتو سرمنشي وای د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بی بی سی سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلن بے باکانه وباله. او د اوکرين پولیس نن د پولند سرحد ته څیرمه په خپل پوسټو کې په تحقیقاتو بوخت دي. دا په اصل کې د چټم کېږي د ګرجستان په خوانی ولسمشر او د اوکرين د اودیسا سیمه په خوانی والی میخائیل ساکاشویلی اوکرين ته ورسیږي.
د سپورت ورځنی هنداره
تمه ده چې نن د افغانستان د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو پنځم پړاو رسمن په کابل کې پرانستل شي. د افغانستان د کرکټ بورد عمومي رئیس عاطف مشال ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې سکل به شپږیزې له هر اړخه خوندوره او په زړه پورې وي.
شپږیزه به انشاءالله د افغانستان د نوم د کرکټ د آینده او د موږ د لوبغاړو لپاره یو ښه مثال وي. خدای وکړي چې کال تر بله دا شپږیزه لا وغوړېږي. له افغانانو نه مې هیله دا ده چې خارجي لوبغاړي روزونکي او مبصرین راغلي دي دې پوره پوره عزت وکړو او دوی ته خپل افغاني میلمه پالنه وکړي.
د یادونې ده چې شپږیزه د افغانستان تر ټولو سترې سوداګري سیالۍ دي چې سکل پرې د بیلابیلو کمپنیو او سوداګرو لخوا 115 میلیارد افغانۍ پانګونه شوې ده. په دغو سیالۍ کې د ګډون په هدف لولسي وادونو څخه شاوخوا 10 بهرني لوبغاړي روزونکي او مبصرین هم کابل ته راغلي دي. د فوټبال لیگ د شپږم پړاو سیالۍ په لړ کې تیره ورځ موچای آمول او عقابانو هندوکش څخه لوبه وګټله. د فوټبال فدراسیون مرستیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لوبې لومړۍ نیمایي بې نتیجې پای ته ورسېده، خو په دوهمه نیمایي کې د موچای آمول لوبغاړي فرهاد هادي یو ګول ووهه او لوبه 1-0 پر وړاندې د موچای آمو په ګټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د فوټبال لیگ د شپږم پړاو څلورمه لوبه د روانې اونۍ د چهارشنبې می پورس د سمرغال بورس او اباسین سپیتر منځوشي. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 15-0 پر وړاندې له اسپانیول څخه لوبه وګټله. دغه شان ریال مادرید او لیونتی 1-0 پر وړاندې او والنسیا او اتلتیکو مادرید 0-0 پر وړاندې لوبه مساوي پای ته ورسوله، خو سیویلا 3-0 پر وړاندې ایبار ته ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه دیپورتیو له ریال سوسیداد، سلتاویګو له الویس، اتلتیکو بلباو له جیرونا او ویاریال له ریال بتیس سره لوبېږي.
اوس هم دوونیزې خپرونې د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې خپرېدو ته چمتو دي. تاسو د خپرونې واورئ او ماته تر شپږو بجو اجازه راکړئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو.
بلو هغه پسې ور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ریګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتی ور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې د پکتیا ولایت د یو خونکي کریم الله په ستونزې خبرې کوو دوی دا او د پښان په سلګونو هاغه خون کوچی په خونځي او لیسو کې درس ورکړي ول کابو یو کال راهیسی حق زمانه نه داخسته په دې اړه د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د وزارت لخوا د پکتیا ولایت د خون کو بودیجه ستول شوی او دغه ستونزې د پکتیا ولایت مسؤل ادارې هوار کړي او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې دغه خون کې د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې د ستونزې اواره ته تدابیر ونیول شي لومړی به د خون کې کریم الله ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو او بیا به د پکتیا ولایت د مسؤلینو خبرې واوري پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورور تاسو سوګه د کوم زینم ټلیفون کړي
زمانو کریم الله جاهد د خوست ولایت مرکز څخه می تاسو اړی کني ولې
مشکل دې څه ده
مشکل مو دا غل زه یو حق زخمه خون کې هم تقریبا مونږ دی 1395 هجری شمسی کال دی ورسته روبه ماش مونږ ته اوسه په نه دی خسته
سو کال کیږي چې تنخواه نه دا خسته
دی 1395 دی ورسته روبه ماش مونږ ته اوسه نه دی تقریبا یو لس میاشت کیږي
په کومه لیسه کې خون کې
د شمال پیرانو د نسوانو د شمال پیرانو د نسوانو علي سي خون کړم
څومره وخت کیږي چې دلته تدریس کوي
تقریبا دلته دوه کال مې نور پر کیږي
د دې نه مخکې د اقزامه اخیسته
او د دې نه مخکې ما اخیسته د نوي حکومت پر تک سره موږ حق زخمو کې زیات مشکل جوړ شوی دی خو موږ ته حق زخمه په وخه را کول کیده اوس زموږ حق زخمه ډېرې ځنډیږي او د بهاني برخه نور هم د زوخ په طرف روانه ده
علاوه د دې نه بل چیرې کار کوي
داس نور کار نه کوم بازو کور د ورځم ته شخصي ډول دوی ته درس وایم هغه کله یې کار نه باسې واځي موږ د هیڅ شنام د حق زخمه ده
خا استاد دا مشکل دی سرمعلم یا مدیر د لیسې ته ویلې
او موږ هم شاه دی سرمعلم سره دی مدیر سره په تماس کې دوی وایي چې موږ هغه ته امنیت وایو اغه موږ ته مثبت ځواب نه راکوي واس په تمه تمه نه درکو په دې کې موږ یو لس میاشتې پر راشي
دلته د پوهنې ریاست به وي یا د پوهنې مدیریت به وي کنه په ولایت کې
او ستا او د زوف ته بيخي دلته تو کار نه کوي واس د خلکو باندې وخت لري نن سبا درکو تکه موږ ته یو وعده راکوي چې کوښښنه ختنه مخ کې ماخ درکو تاسو په نه درکړه
څو کسان یوازې ک نور استادان مسته
نه د خوست دی مرکز ټول حق زخمه خون ګندرنګ دی ولسوالي اړوان ټول حق زخمه خون کې پاتې دي
د دې شمیر به څومره څو استادان به
مسلګونو دی د کلیجه سلګونو هم واوري بيخي زیات دي
والی صاحب تم دا عرض وړاندې کړه
نو موږ د خون سره د سخون سره د مدیر صاحبان سره په تماس یو وایي چې موږ تاسو مشکل حل کوو خو هغه سم پر لپسې اړیکې نه سغو چې موږ ته ځواب نه راکوي کا ولایت مکان ته ورته کې موږ لپاره مشکل ده ځکه چې هلته موږ ته اجازه نه راکول کیږي ورته لاړو هغه راته وایي داسې خپله ستونزه د خپل خون ګسته د خپل سر خون ګسته را مدیر صاحبان سره شریک کړي
نو مدیر صاحب د لیسې څه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره مې اقدام کړی که نه
قانې کوم ځواب نه راکوي بس موږ باندې چې وازې وخت نن درکو سبا درکو پدې کې ورس نه اچېدل شي
مسأله ټول په مرکز پورې ارتباط لري نو
او دا وایي په باندې ریاست پورې اندرام کې او ګیده بودیجه هم راغلي او دلته زوفت ایدري زوفت او څو خپل مسولیت په سم ډول نه ده کوي همدا وجه ده چې موږ مشونه تری ولس نه اچو ځان دي
دا حق زمانه نه ده خسته څومره مشکل سره مخامخ کړي
هر دکاندار مو باندې پور لري حتی نور مجبوری چې بس دا مقدس وظیفه پرې بل داسې کار وکړو چې هغه زموږ د کورنۍ عواید یوازې نه ده پر هغه ځکه چې موږ د زیات یو زموږ د کورنۍ یوازې زم چې د عاید یوازې ذریعه ګرځېدلې نور زموږ نه پرته نور پلار مې سیمګېری ده او نور وروڼه محصلین دي مونږ بخیر زیات اصول تر لاسه او ګریوان هتا مونږ دکاندارانو سره د مخامخ کېدو توان نه لرو.
تاسو ته غوښتنه وسته ده چې مونږ کوم ادارې سره په تماس کې شو چې دا ستاسو مشکل حل شي؟
پوهنری ریاست پورې همدارنګه تر وزارت پورې باید مونږ مشکل ورسول شي، مونږ ته مشوره نه راکول کېږي.
خسته ستونزه به شریک کړو، د پوهنې وزارت له مقامات سره به شریک کړو.
د ما د زده رادیو د قدرمنو کارکونکو څخه نه لرم چې زمونږ د ستونزو په حال کې مرسته کوي او زمونږ غږ مسؤولو ته رابطه رسوي.
د انصاف پلټ
د دستون زمو د پوهنې وزارت لوایاند مجیب مهرداد سره شریک کړه. جناب مهرداد صاحب، په مرکز ولایتونو کې د اقزامی ښوونکو پروسه څنګه ده؟
د اقزامی ښوونکو په هر ولایت کې د هغه ولایت نیاز پر اساس استخدامي دي. ځینې موارد متاسفانه د معارف د ولایتي ریاستونه د نیاز نه ډیر استخدام کړي دي، یا دغه د بودیجی چې دوی ته په نظر نیول شوي وو د هغې نه ډېر حق ذهني معلمان استخدام کړي وو. دا یو مشکل پیش کړی وو چې مونږ خپل تفتیش هلته هستولی دي او دوی مونږ ته گزارش راولی دي، او د هغې د گزارش پر اساس انشاءالله چې حق ذهني استادان مشکل حلوو.
جناب مهرداد، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د پکتیا ولایت نه د کریم الله په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا د 1395 کال د اخر ربع نه په دې خوا اقزامه نه ده اخیستې او همدا اوس هم تدریس کوي په ځینو ښوونځیو کې.
بله، هغه کسان چې د دوی د معاشونه د تیر کال نه پاتې شوي دي، د هغوی معاشات د تفتیش د نظر پر اساس او د گزارش پر اساس حتما ورکول کیږي. هغه کسان چې سه کال دا مشکل لري، دا مشکل حتما د ریاست معارف مشکل دي، ځکه چې مونږ د دوی تفتیش په منظم توګه دوی ته استو او په دې اړه کوم خاص مشکل نه لرو. حتما کوم مشکل چې دي په ریاست معارف کې.
جناب مهرداد، یعنی داسې امیدواری شته، داسې تمه شته چې دغه استادانو مشکل به حل شي؟
انشاءالله حتما کتګوري کې شاملېږي او د هر یو کتګوري د حلولو دپاره به حل لاره لرو. انشاءالله دوی مشکل حتما حلېږي.
ډېر زیات تشکر.
مننه.
د دې ستونزې په اړه مو د پکتیا د والي له ویاند عبدالله حسرت نه هم وپوښتل. جناب حسرت صاحب، د پکتیا ولایت نه یو ښوونکي ټلیفون کړی چې د 1395 کال د وروستۍ ربع تنخواه نه ده اخیستې، دا اقزامی ښوونکی دی. د پوهنې وزارت وایي چې بودیجه هم ولایت ته رسیدلې، په دې سکه مې ستاسو نظر غوښت.
د پکتیا د ولایت مقام دروازه تل خلاصه وي. د سهار له 3 بجو نه واخله تر مخستنه پورې موږ د دوی په خدمت کې یو. ښه به دا وي چې خپل ارزپاڼه او خپل شکایت را ورسوي تر څو که دای حق بجانب وي د خپل حق ورسیږي. نو انشاءالله د دوی ستونزې به بررسي شي.
حسرت صاحب، دا وایي چې یوازې نه دی، بلکې د سلو نه زیات دغسې ښوونکي دي چې اقزامې درس ورکړی لیکن حقوق نه دي ورکړل شوي.
موږ د معارف ریاست د کارمندانو سره او له رهبرۍ سره هم ناسته کړې دي. هغوی سره مو په بېلابېلو برخو باندې دغه ریاست کومې ستونزې لري، کوم مشکلات لري، کوم کمبودات لري، په دې باندې مفصل بحث کړی. ټولو استادانو په نمایندګۍ کولای شي یا ټول په جمعي شکل کولای شي چې مقام ته رجوع وکړي، او که دغه ستونزه واقعي موجوده وي انشاءالله زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ستونزه به ډېر ژر هوار شي.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د پکتیا ولایت زینو خونکو د حق زامه د نتر لاسه کولو نه شکایت کړي، او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې د دوی بودیجه پکتیا ولایت ته استول شوې ده. او دا مهم اوریدل چې د پکتیا ولایت چارواکو وویل دغه خونکو د ولایت مقام ته ورشي چې ستونزو ته د حل لارې پیدا شي. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0998 0001.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړې دي.
سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام وایم. ما زوی ورک سامولانی میږي د شراسان د ګردیز ولایت هم د پښتیا د ازادي رادیو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ورک دا کوم د سامولانی میږي شپږ میاشتې کېږي د ما زوی دا کا ټلیفون چې درته کړی دا کړی ما شمېره دې زه ته ورکړله او ما ته ټلیفون وکړ ډېره مهرباني به دي او دېغه به م ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغسې ګرد ورک چې ګرد نه دوه وارې کندهار ته لاړم غزني ته لاړم هر جایو ته لاړم هېڅ معلومات ما ته نه کېږي خو که دغه معلومات دغه سړي دغه ټلیفون ما ته وکړ ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم سلام وروره. د همغه ورور پیغام دا دی.
جناب بلا د ننګرهار ولایت د درنټې نه تاسو سره متماس یم او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت درونټې په کلي کې او ما ولیده هلته د هر چای نو په نور ولایتونه درته کښېنه لټوي او د ننګرهار ولایت د چور بسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادو چې خپل زوی ترلاسه کړي. سلام.
او د دې دوست ټلیفون شمېره دا ده 0 2 2 اویا 8 3 8 3. یوې خور زنګ راته وهله او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام به اول واورو.
بلې او بخیر دا دغه هغه سره لکه د ایران نه چې راوسته و یا پیدا شوی د عراق کې دی صدیق قد لري لکه هغه که هغه د هغه نوم چې شکر الله دی ولد محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی مابل د
مننه خوري د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم. کېدای سي همدا پیدا سوی کس هغه وي چې تاسو یې لټوي. له هرات څخه د دوست تیر وري دغه پیغام راستولی وو.
زما تر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جګ سړی په صورت تیار دی راغلی دی د هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو دروازو همکاري به موږ وکړو دا همکاري تاسو وکړي چې د هر چا وو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کناړ د دغو منطقو بولم شاید د دغو منطقې هغه دې که چېرې دغه بیا په دغه سمارز مو سره تماس یم چې موږ به حق تر واستو هغه دې تاسو دغه همکاري وکړو. سلام درسلام.
مننه وروره. تاسو خپله شمېره نه ده ویلې نو زه به یې اورېدونکو ته اعلان کړم. 0 اویا 6 5 9 2 5.
السلام علیکم. زه محمد اخلاقی د المن ولایت د واشیر ولسوالۍ د پساو ته خبر کوم. زه د والک په معلومات لرم. شپولان میش بوري سترګې دي جالمخې دی عمر یولس کاله دی. د وای چې د ګریشه راورکیم کور مې په بغه کې دی ماما کریس کې دی. که در مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسه ټلیفون شمېره د 0 3 5 5 9 0 5 0 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 3 5 5 9 5 0. دا د ټلیفون شمېره ده. خدای پام.
السلام علیکم. زاجان خبره کوم د نن ولایت نه دلیل سوال هیڅ نه کوي. زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان څخه ماري کوي. پاکستان کې ماته ادرس معلوم دی پته راته معلومه ده. د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د ولسوالۍ د لوی تعدین نه ماري کوي. دا 15 کاله کېږي چې وایي زه د خپل کور نه راوتلی یم. دا کور ته نه یم تللی. اوس 15 دي. هر سړی چې د دغه سړي په حق معلومات غواړي ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 3 5 2 5 3 5. ستاسو توجه نه مننه. السلام علیکم.
سلامونه. نیکی هلی.
قلمون همکارانو په 20 جولای باندې دا د ورکوشو وزن بخبرون کې تاسو د چارمن یو پیغام چې نشر کړ د محمد غفران ولدي کورسید د نورګل ولسوالۍ مدار درې که د دغه شمارې کوم چې اعلان شوي وه مونږ ته بیا تکرار کوي یا دغه شمارې باندې مونږ سره اړیکه ونیول شي 0 85 14 3 9 نو ډېره مننه.
بلې السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. غواړم د یو شخص په هکړه معلومات درکړم. او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاف کړی وه د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم. او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلۍ والا کولی شو چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښې دي بیا دې زما لمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې اتله د اصولي اسلام د کایې څخه معلومات ورکړم. ډېره مننه.
له کندهار څخه د دې اورېدونکي د ټېلیفون شمېره ده 0 88 40 22 338. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 31. یو واری بیا وایم 0 00 02 43 31. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 12 41 15.
اولین درخیل ما دی سبز نه دلته او نفر نه درک شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګلنواز ده ولد شان نواز دی وایي چې زه د ننګرهار یم دا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی په مونږ په کلي کې ګرځي که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغې شمارې ته زنګ وایي 0 05 50 23 13 15. دوباره تکرارونه 0 08 15 2 33 11 15.
زما مدلان لپاره ولادت کولستان ولسوالۍ زما کار دی زما جام ما نامه چې ورک شوی دی په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ وایي 0 08 14 10 2.
السلام علیکم. زه میرام شارم دریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنې له کلي ازادي راډیو ته پیغام ثبتوم. زموږ یو دوست دیر کاله مخکې نادرکه سوی ده یا عبدالرحمن په نامه ده. که چا ته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي میاده یې زما غږ ته خپله اوري نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 09 15 11 9.
زم محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دا درې 4 کاله کېږي چې نه درکه دی مړ چې نه د مرګ او نه د ژوند درکه که دی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووي 0 08 15 11 22. شماره یې وار بیا 0 08 15 11 22. السلام علیکم.
موږ یو ورکه ده د هغه نمېږي سینماوه نمېږي دای سوی والا ده دای موږ خوري ده دای دا 2014 موږ ته ورک ده که چېرته موږ هغه اورې زه شر اکبر زوی د ګور اکبر نه سه ما ماته په دې شمېرې زنګ وایي 0 08 15 11 22. او سلام.
السلام علیکم. یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت سنګل ولسوالۍ څخه. زما ورور دی د نور محمد په نامه د پلار نوم یې زیتور اکا دی. هر چا ته معلومات دي په دغه ټلیفون شمېره چې موږ ته زنګ وهلی دی په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وایي که په افغانستان کښې وي که په پاکستان کښې وي که په ایران کښې وي. او السلام. سلام.
السلام علیکم. جور تخیر. زه د کندهار ولایت څخه فیصل محمد. ما یو اخشی ورک دی عبدالمحمد نمیږي چې د 50 کالو دی د اعصابي تکلیف له کبله نادرکه دی. که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. 0 8 12 16 16 شمېره یو ځلی بیا 0 8 12 16 16 یاد دې لري چې 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي. بلی السلام علیکم. زه نصیب الله جان د کندهار د کنجوایي د ولسوالۍ څخه سره د تلیفون په لین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی. تقریبا دا 3 کېږي چې د کور څخه نادرکه دی. د 8 دی. نن هر چا که په دې حق معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. زما د تلیفون شمېره ده 0 2 9 9 8 2 4 4. هر شکه په دغه شپېره ما ته زنګ ولي 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي د خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالرزاق یم د فراد ولایت د شیوان کلي ته تا ته زنګ و. یو سپینځلی پلان مو دی ورک دی. د سلطان اخون نمیر دی د خان محمد بابو زوی دی د فراد ولایت د شیوان کلي اوسېدونکی دی. و پاکستان ته په دروازې باندې نه در اخیستی دی. هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووي 0 2 0 2 0 0 4 3. دغه شمارې ته دې هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووي بله شماره 0 8 9 0 2 2 5.
ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسې نشر کړي. محترمه، زما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جومات څخه په خسر د خلل د دماغ و. د کوره نادرکه سوی د عمران نومېږي. 14 عمر یې ده. د 1 کېږي ترای تم دی، هېڅ ترکې نشته. هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چېرې بندي یې یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې، موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي. 0 9 4 4 5 شیرینۍ ورکول کېږي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یږم. زما یو پلار کېږي تقریبا 1.5 د کور نادرکه دی. هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو. سار یم په ټلیفون نه خلاصېږي. تقریبا 10 کالو دی. سنغری سړی دی. د کور نادرکه دی. هر مسلمان ورته د ده په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي. خدای والله نشمېره زموږ سره دې اړیکې ونیسي. 0 2 9 5 0 8 4 5. بله شماره د 0 10 3 5 4. السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ځوان د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یم. زما یو د اکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دراني زوی دی. حیات خان نومېږي. مشهوره پوری و. 8 مخکې د لشکرګاه په ښار کې د فاتحانو په سیمه کې نادرکه شوی دی. نو ژر وبرېت یې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د 8 رئیس چې هېڅ پته یې نه معلومېږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کښې سوی وو. نو دغه هلک ورک دی. اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي. که چېرې یو چا په شهادت رسولی هم دې لطفاً و دغش میریت رنگویی او کچیری دسیه مسلمان رو تا معلوماتی دا تو کال مخکی یا دا تو کال پا وقتی نو دو دغش میریت رنگویی دا غزمار تلیفون شمیاره دا سپر و سپر شپش پینزه سلور یو و سپر اتا شمیاره بیا وایم سپر و سپر شپش پینزه سلور یو و سپر اتا جوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروانکلا د بوستانزو اوسیدونکو و سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو بچی ورک دی شپاړو سکال دی څنګه جرش میاشتې کیږي چې د کور څخه نظر کسوی دی ارچا ار مسلمان تر افغانستان کې او پاکستان کې د خدای د رضا د پاره دی زموږ سره پدا اشبهه باندې تماس ولسی ترانګم سور بخوندی سور الک دی د شوارس کال دی اول اشبهه د ټلیفون نه زما ده 0 اویا